Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د خبرو اووم پړاو پیلوي. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان درېیمه د جون څلېرويشتمه. د کډوالو اروښنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 210,000 زیات راستانه سوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. په اسلام آباد کې د 22 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول سوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 210,000 زیات راستانه سوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا بهر پرون ازادي راډیو ته وویل له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې د راستنو سویو او بې ځایه سوي شمیر نږدې 2 میلیونو ته رسیدی. یوازې 211,000 راستانه سوي او بې ځایه سوي په خلاصه فضا یا هم خیمو کې ژوند کوي. د ژوند شرایط سخت دي، خو نور راستانه سوي او بې ځایه سوي په هیواد کې دننه د استوګنې لپاره سرپناه لري چې د کډوالو وزارت مؤسسو یا هم خپله د دوی لخوا برابر سوي دي. شغلی باهر دا خبره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له یوې سروې وروسته وکړه. د دې خبره د دې سروې لمخې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې 3,225,000 افغانان خپل هیواد راستنه سوي او په همدې موده کې 3,509,000 نور افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. جګړه، ناامني او وچکالي د خلکو د بې ځایه کېدو عمده عوامل ګڼل سوي دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت هامتون لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له انګلستان ازادي راډیو ته وویل که څه هم بنګلادیش قوي ټیم دی، خو د افغانستان لوبغاړي هم ورته چمتو سوي دي. زموږ ټیم هم انشاءالله بشپړ چمتووالی لري. کوشش کوو یو مثبته سیالي وکړو. د بریا او ماتې وړاندوینه نسو کولی، خو لوبه به په زړه پورې وي. افغانستان خپلې تیرې شپږ مسابقې بایللې دي. د نړیوال جام د یو ورځنیو مسابقو په لړ کې پرون پاکستان له جنوبي افریقا د کرکټ مسابقه د 9-30 منډو په توپیر وګټله. لوبه پاکستان پیل کړه چې په 50 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 308 منډې وکړې. د جنوبی افریقا ټیم په داسل کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلی وو یوازې 209.5 منډې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې د 22 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یې مشکوک قاتل نیولی دی. د پولیسو افسر انیس اکبر چې د وژل سوې فرښتې مومند د دوسیې د تحقیقاتو مشري ورتر غاړې ده، پرون ازادي راډیو ته وویل چې مشکوک کس د جمعې په ورځ نیول سوی او وړ مبراز یې هم په یوه محکمه کې پر خپل جرم اعتراف کړی دی. هغه ویلي چې مشکوک کس د مومند د کورنۍ ګاونډ و چې ورڅخه یې مخکې هم د ځورونې شکایت کړی وو. د فرښتې پلار غلام نبی وایي چې دغه کس یې د لور له وژل کېدو وروسته ځان ورک کړی وو. فرښتې د مې پر 15مه په اسلام آباد کې تری تام او مړی یې 4 ورځې وروسته د دې ښار په یوه څنډه کې وموندل سو. د دغې پیښې په وړاندې په ټول پاکستان کې اعتراضونه وسول او هغه په ملي سطحه وغندل سوه. د ترکیې د استنبول شروالي لپاره د 2م ځلې انتخاباتو په نتیجه کې د ترکیې د اپوزیسون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید اکرم امام اوغلو د استنبول د شروالۍ څوکۍ ګټلې او د بری اعلان یې کړی دی. نوموړی د بری اعلان وروسته له هغې کې وي چې د دې څوکۍ لپاره د ترکیې د ولسمشر او د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند مشر لخوا کاندید سوي پخواني صدراعظم بني علي یلدریم خپله ماتې منلې ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یو ټویټري پیغام کې اوغلو ته د دې بریا مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د خلکو غوښتنه نن یو بیا تمثیل سوه. په مخکنیو انتخاباتو کې هم هغه له یلدریم څخه یو څه زیاتې رایې ګټلې وې، خو ولسمشر دغه نتیجه نه ومنلې. ترسره سوي انتخابات یې له بې نظمیو او درغلیو ډک بللي وو او د بیا ترسره کېدو غوښتنه یې کړې وه. او په لسګونو زره کسانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې مظاهره وکړه او د صدر اعظم اندری بابش د استعفا غوښتنه یې وکړه. دا په 1989 میلادي کال کې په دې هیواد کې د کمونیست رژیم تر ړنګېدو راهیسې تر ټولو لویه مظاهره ګڼل سوې چې د تنظیمونکو په وینا 2500 کسانو پکې ګډون کړی و. مظاهرچیانو له صدراته د میلیارډر بابش چې اروپایي کمیسون ورباندې له سیاست سره د سوداګرۍ ګټو د یو ځای کولو په خاطر انتقاد کړی د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د دغو مظاهرو یو تنظیمونکی د ډیموکراسۍ لپاره د ملیونی غورځنګ مشر میکولاش مینر و چې ویل یې موږ له اندری بابش څخه غواړو چې استعفا وکړي. د چک پولیسو له قضایي ادارې له اروپایي اتحادیې د سبسایډي په چارو کې د درغلۍ د ادعاو په خاطر د بابش د هغه د کورنۍ او ځینو نورو پخوانیو همکارانو د محاکمه کېدو غوښتنه کړې ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. امریکا او طالبانو دواړو تایید کړی چې د شنبې په ورځ د مذاکرو بل پړاو پیلوي.
دا استعمال ستر خلیزات خبرې د قرارونو په مبنا د کوم چټک پرمختګ هیله رامنځته کړي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له یو سلاکار څخه مو د بې ځایه سویو د وضعیت په اړه معلومات غوښتي.
3.5 میلیون افغانان د بیلابیلو عواملو له خوا بې ځایه سوي دي په 3 ولایاتو کې.
په غزنی کې د یو مدني فعال تر وژل کېدو وروسته اعتراض شوی.
زمو وختونه له محل شارواکو څخه دا د سموږ د سپېڅلي شهید، د ملت شهید، د قام د شهید، شهید نقیب الله خاکسار قاتلین او محکمه لنی غواړو.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ویلی ایران سره جګړه نه غواړي، خو که جګړه وسی ورانی به دومره زیاته وي چې تر اوسه به چا نه ویلی دلې. د ژوند پر رنگونو کې لیو کوچی سره خبرې سوي.
دا خداشته سوچ زه کوچی مو د افغانستان نه یم، که چیرې د افغانستان نه یم او پاتې مو ماکرې نه وي ایس سوچ نه کوي.
دا خبرې مجله تر اونې مو بجو ده. خبرونه د سر موضوع اخلو. له اوږده انتظار وروسته بلاخره د افغانستان د سولې په پروسه کې شکیلو دوه مهمو لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د خبرو بل دوره چې د دواړو ترمنځ به وم هغوی پیلوي. دغه خبرې بیا هم په قطر کې ترسره کیږي. دواړو لوریو تر اوسه د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکنیو دورونو ته په کتو په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون درې مهم مسایل غوټه سوي دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
ورسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د راتلونکې شنبې په ورځ په قطر کې له طالبانو سره د بل دور کتنې خبر ورکړ. طالبانو هم پرون تایید کړ چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو بل دور ترسره کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټري پیغام کې تایید کړ چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو اووم دور به د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستی د جون په 9 نیټه ترسره کړي. له دې مخکې ښاغلي خلیلزاد چې لڅ کم یوې میاشتې راهیسې د سیمې په سفر وتلی، په یوه ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړي او دا یې هم ویلي وو چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. خو نه خلیلزاد او نه هم طالبانو په دې اړه چې دا ځل پر کومو مسایلو خبرې کوي څه نه دي ویلي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنیو غونډو کې پرې بحث شوی دی. ښاغلی خلیلزاد څه کم یوه اونۍ مخکې په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي وو چې متحده ایالات یوازې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې دی او که په ټولو څلورو مهمو مسئلو یوې موافقې ته ونه رسیږي پر هیڅ یوې موضوع به موافقه ونه شي. د ښاغلي خلیلزاد دغه دریځ او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په پام چې ویلي دي په افغانستان کې هر څه ښه مخته ځي اهل طالبانو سره د ومزل خبرو څخه د چټک پرمختګ هیله کیدای شي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی ورته خوشبین دی.
د ټرمپ خبرو ته په پاملرنه سره چې د افغانستان په ارتباط سوله ایز وړاندې وکړ او همدارنګه وضعیت ته په کتو چې د سیمې قدرتونه او نړیوال قدرتونه لکه چین دوی او جرمني کلیه ته داخلي دي، نو دا احتمال شته چې د خلیزات خبرې د قرارونو پر مبنا د کوم چټک پرمختګ هیله رامنځته کړي. زه فکر کوم چې ښاغلی خلیزات به په دغسې یو حساس حالت کې تبلیغات نه کوي، بلکې پر واقعیتونو ولاړې خبرې به کوي. زه هیله من یم د چټک پرمختګ.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم پرون تمه وښوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ دا ځل خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید په یو ویډیوي پیغام کې وویل،
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي، زموږ هیله او توقع دا ده چې دا به وکولای شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، خو له افغان سیاستوالو سره تر اوسه دوه ځلې په موسکو کې کتلې دي. د موسکو د غونډو ډیر د افغان سیاستوال هم پاکستان چې د سولې په مسله کې مهم لوبغاړی دی تیرې ورځې یوې غونډې ته وربللی وو. اسلام آباد دغه اقدام داسې مهال کوي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به د افغان ولسمشر اشرف غني کوربه وي. د سیاسي چارو کتونکو ښاغلی ستانکزی وایي، د ده په باور په دغو ټولو هڅو کې ښاغلی خلیلزاد په یو ډول ښکیل دی او له طالبانو سره د بل دور خبرو تر پیلېدو مخکې د چټک پرمختګ خبره هم ښایي د دې لپاره کړي وي چې د پردې تر شا د افغانستان په مسله کې د ښکیلو سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو ترمنځ ځینې توافقات شوي وي.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د خبرو بل دور چې د دواړو ترمنځ به وم پړاو وي پیلوي. ګڼ کسان د سولې او پخلاینې په هیله خپل هیواد ته راستانه سوي دي، خو د دوی د هوساینې ارمان پوره سوی نه دی. په هیواد کې روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو ګڼ کسان له خپلو سیمو څخه بې ځایه کېدو ته مجبوره کړي دي. په دې اړه خان محمد سیند د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری سره مرکه کړې ده. په پیل کې د بې ځایه سویو د ارقامو پوښتنه ورڅخه کړې ده.
2012 کال تر اوسه 3.5 میلیون افغانان د بیرابیرو عواملو لخوا بې ځایه سوي دي په 34 ولایاتو کې. دغه سروې او بررسی د IOM بین المللي مهاجرت سازمان لخوا نه په 34 ولایاتو کې 390 ولسوالیو کې ټول افغانستان کې دغه سروې په 2013 کال کې ترسره سوي دي.
هوکې انصاري صاحب، د کورنۍ بې ځایه شو په حق له خطاسي وویل، خو افغان کډوال خو په ایران، پاکستان او داسې نورو هیوادونو کې هم اوسیږي. دغه هیوادونو نه هم افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي او شمیر یې ستاسې په نظر څومره دی؟
د 2012 را په دې خوا د ایران او پاکستان او ځینې نور ممالکونه 2.3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
جناب انصاری، دغه سروې خو د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د ځانګړي ادارې لخوا شوي. په دې سروې کې افغان حکومت او پتیره د کډوالو چارو وزارت څه ونډه او څومره نقش لري؟
کوم اقدامات چې ځینې خصوصي او بین المللي مؤسسو لخوا ترسره کیږي، د کډوالو چارو وزارت په همکاري او په همغږي هغوی ترسره کوي. یعنی یوازې دوی هیڅ نشي کولی چې سروې وکړي او کومکونه ترسره کړي. د کډوالو چارو وزارت هم ورسره همکار ده او موږ مسلمان په ټول برخو کې ورسره همکاري وکړو.
د دغه سروې هدف څه دی؟ آیا د بې ځای شو کډوالو یوازې شمیر معلومول دی او که د مرستو بیا ځای په ځای کېدو د پاره څه پروګرامونه شته؟
ځینې وخت چې دغه سروې ترسره کیږي، یو شفافیت رامنځته راځي چې څومره افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي او څومره افغانان بیرته د افغانستانه وتلي دي بل نورو ممالکو. کچېری دغه معلومه شي چې په ایران کې څومره زموږ افغانان اوسیږي، په پاکستان کې څونه افغانان اوسیږي، په اروپایي ممالک څونه اوسیږي، مونږ به ډیر په شفافیت توګه او ډیر په صادقانه توګه هغه ته فعالیت کولای شو، خدمت کولای شو. او دلته افغانان چې په کمپونو کې اوسیږي، دا یو ارقام باید موجود وي چې څونه افغانان د ایران څخه افغانستان ته راغلي دي، چیرته اوسیږي، کم کمپونو کې دي، او څومره فامیل اوسیږي، څومره اشخاص اوسیږي، او په کابل کې، په ځینې نور ولایتو کې. د کډوالو چارو وزارت ډیر غټ کومک کوي.
دغه سرویس تاسو په نظر سم ده؟
مونږ مطمئن یو او اطمینان لرو چې د سازمان بللوی مهاجرت لخوا نه چې کوم سرویس شوی دی شفافیت په توګه ترسره شوی دی او مونږ هم متحد یو چې په دغه زمونږ وطنوال او هیوادوال چې دا ستونزې لري په دې سروې کې اوس مشخص شوی دی. امیدوار یو چې نور هم زمونږ هیوادوالو ته ښه خدمت ترسره کړو.
افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری و چې په افغانستان کې د بې ځایه سویو او راستن سویو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل آنلاین خپرونې په یو مطلب کې د افغانانو د مهاجرت د څلورو لسیزو تاریخ ته کتنه کړې او لیکي چې افغانانو څلوېښت کاله مخکې له هېواده د وتلو او په نږدې هېوادونو کې د پناه اخیستو لړۍ پیل کړه. خپرونه زیاتوي د نور محمد ترکی او حافظ الله امین په مشرۍ د کمونستانو د واکمنۍ په پیل کې له څلور لکو زیات افغانان د تشدد له ویرې پاکستان ته کډه شول، خو دا شمېر پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو له یرغل وروسته ورو ورو زیاتېده او د 1980 کال په پای کې له څلور میلیونه زیات افغانان پاکستان ته تللي وو. د خپرونې په لیکنه څلور کاله وروسته له 5 میلیونه زیات افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي وو. امنیسټي انټرنیشنل وړاندې لیکي چې افغان کډوال د ټولې نړۍ د کډوالو د نفوس لویه شمېره جوړوي او په تیرو څلورو لسیزو کې اکثر کسان له خپلو کورونو داسې وتلو ته اړ شوي چې بیا یې هیڅکله خپل اصلي کورونه او کلي نه دي لیدلي. خبرونه زیاتوي که یو شمیر افغان کډوال د لنډې مودې لپاره خپلو استوګنځایونو ته ستانه شوي هم وي، خو ژوند یې بیا د جګړو له خطر سره مخامخ شوی او مجبور شوی دی چې یا په هیواد کې دننه بې ځایه شي او یا یو ځل بیا بل هیواد ته کډه شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرونه کې هم دراز راغلی دی چې شاوخوا 2.6 میلیون افغانان اوس مهال په قانوني ډول په نورو هیوادونو کې دیره دي. د نړۍ په هرو لسو کډوالو کې یو افغان دی او افغانان د سوریې له کډوالو وروسته د شمیر له پلوه هم په نړۍ کې دوهم ځای لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په دې اړه چې د افغانستان له بزګرانو سره څنګه مرسته کېدای شي یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې په افغانستان کې د هندوانو د خرڅلاو لپاره د تبلیغاتي کمپاین د پیل یادونه شوې. په دې کمپاین کې په یو ځای کې د سوداګرو یوې ډلې له اتڼ وروسته یوه یوه هندوانه وخوړه، بل ځای ډاکټرانو او هټیوالو ته یوه یوه ډوډۍ او د هندوانې یو قاش ورکړل شو، او په بل ځای کې د اقتصاد د پوهنځي یو محصل د هندوانو اته قاشه وخوړل او د زیاتو هندوانو د خوړلو د مسابقې ګټونکی شو. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی د هغه فرمان یادونه هم شوې چې وایي دا هندوانې باید د افغان ځواکونو لپاره رانیول شي. رسپانه لیکي له بېوزلو کروندګرو سره د مرستې لپاره دا کمپاین وروسته له هغه پیل شو چې په ټول افغانستان کې د هندوانو بیې ټیټې شوې. په فراه ولایت کې د یو ټن هندوانې بیه یوازې یولس ډالرو ته راولویده او ځینو کسانو حتی خپل حاصلات له ځمکې اوچت نه کړل ځکه د ترانسپورت لګښت یې لا نه پوره کاوه. نیویارک ټایمز د کندز ولایت د چارواکو له قوله لیکي چې وایي په دې ولایت کې هم د هندوانې حاصل سږ کال د پخوا په پرتله په سلو کې څلوېښت زیات وو، خو یو ټن یوازې په 1500 ډالرو پلورل کېدې.
و بجې او 19 دقیقې سوې. په غزنی کې سلګونو کسانو په ښار کې د هدفي وژنو پر خلاف لاریون وکړ. دوی دغه لاریون په داسې حال کې وکړ چې د یو وژل سوي مدني فعال مړی له ځان سره انتقالوه. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
دا یکشنبه پر ورځ په غزنی کې سلګونو تنو مدني فعالانو، سپینجرو، ځوانان او لسی خلکو په داسې حال کې یو مظاهره وکړه چې د یو وژل سوي مدني فعال مړی له ځان سره انتقالاوه. دوی دغه مړی په ښار کې له ګرځېدو څخه وروسته له غزنی ښار څخه د پښتون آباد سیمې ته د لاریون په شکل پلی یووړ او د کابل کندهار لویه لارۍ د څه وخت لپاره وتړله. دغه مظاهره چانو د غزنی د محلي او نظامي چارواکو پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې په دغه ځای کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د غزنی ولایت په مرکز کې اووه تنو ته په وسلوالو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې وه چې امنیتي سرتیری او ولسي خلکو پکې ګډون درلود. دغه مدني فعال نقیب الله خاکسار د ژوند مدني ټولنې رئیس و چې د شنبې په ورځ په خپل کارځای کې ناڅرګندو کسانو وواژه. په پیښه کې درې تنه ټپیان سوي هم وو. د ژوند مدني ټولنې مرستیال مشر محمد فاروق بویا ازادي راډیو ته وویل دغه لاریون یې ځکه پیل کړی دی چې دولت دې په ښار کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي او د خاکسار تر څنګ په دا وروستیو کې د ټولو وژل سوو کسانو د قاتلینو په نیولو د لاس پورې کړي.
زما وختن له محله شارواکو څخه دا داسې د موږ د سپېچل شهید د ملت شهید د قام د شهید شهید نقیب الله خاکسار قاتلینو محکمه لنی غواړو.
په غزنی کې د یوې بلې ټولنې کلیوال ملګري ټولنې مشر عبدالباري حمیدي چې په مظاهره کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
د دغسې کسانو وژل د هغوی قتلول دا په عموماً کې هم ټولنې ته ډېر زیان رسوي، هم خلکو باندې بده روحیه خوروي او خصوصا بیا هغه کسان چې هغه مدني فعالیت کوي او هغه دلته د مظلوم ولس غږ پورته کوي د هغوی په هغه مورال باندې ډېر منفي تاثیرات لري. موږ له دولت نه له چارواکو نه له مسؤلینو نه دا غواړو چې دغسې کسانو برید کوي او دغسې کسان ټارګټوي جدي اقدام وکړي.
بل لور ته د غزنی چارواکي وایي د پخوا په پرتله هدفي وژنې لږې سوي دي خو بیا هم سپرته نه دي راکمې سوي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری وخت د ښار په منځ کې امنیتي سرتیری، دولتي کارمندان، مدني فعالان، قومي مشران، ځوانان او مخورین د ناڅرګند کسانو له لورې په نقشه کېږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او سم یو بحرانی مسئله چیرو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ وایي له ایران سره جګړه نه غواړي خو که جګړه وسی ورانی به دومره زیاتې وي چې تر اوسه به چا نه وي لیدلې. د هغه د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې که امریکا د احتیاط او مصلحت له مخې پرې له حملې کولو ډډه کړې دا دی د امریکا کمزوري نه ګڼي. د ایران ولسمشر بیا امریکا تورانه کړې چې په منځني ختیځ کې کړکیچ ته لمن وهي. نور حال د نوریس نوري په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم جګړې ته لیواله دی خو که جګړه ونښته ورانی به دومره زیاته وي چې له دې مخکې به چا نه وي لیدلې. ترامپ دغه څرګندونې له امریکایي ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خپره شوه وکړې. ترامپ وویل لیواله دی چې له ایراني چارواکو سره د اټومي تړون پر سر خبرو ته کښېني که دوی دا وغواړي او که یې نه غواړي نو به د یوې اوږدې مودې لپاره په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ترامپ وویل ایران به ډېر ښه دوست شي او بېرته به پر یو لوی هیواد بدل شي که د اټومي وسلو له تولید څخه لاس واخلي. د هغه د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې که امریکا د احتیاط او مصلحت له مخې پرې له حملې کولو ډډه کړي دا دې د امریکا کمزوري نه ګڼي او تېروتنه دې نه کوي. بولټن چې پرون یکشنبې په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې وویل
ایران او نور متخاصم لوبغاړي دی د امریکا احتیاط او مصلحت په تېروتنې د امریکا کمزوري نه ګڼي. دوی ته هیچا په منځني ختیځ کې د ښکار کولو جواز نه دی ورکړی.
خو د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون امریکا تورنه کړه چې په سیمه کې کلکیش ته لمن وهي او زیاته کړه چې د امریکا مداخله کوونکی پوځي حضور د منځني ختیځ د ستونزو مسؤل دی. روحانی دغه راز هغه څه چې ایران پر خپل هوایی قلمرو د امریکا د پوځي بې پیلوټ الوتکې تیری بولي وغندل او له نړیوالو سازمانونو یې وغوښتل چې په وړاندې مناسب عکس العمل ښکاره کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وویل چې دغه الوتکه یې نسکوره کړې ده. ولسمشر ټرمپ د دغې بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو په بدل کې پر ایران د حملو امر صادر کړی خو په وروستیو شیبو کې هغه لغوه کړ. ټرمپ ویلي وروسته له هغې د ایران پر څو ځایونو پوځي حملې لغوه کړې چې ورته وویل شول چې ښایي په دغو حملو کې 150 ایرانیان ووژل شي. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د ایران لخوا د امریکایي ډران الوتکې تر نسکورېدو څو ساعته وروسته متحدو ایالتونو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر کمپیوټري سیسټمونو سایبري یا انټرنیټي حملې کړې وې. ولسمشر ترامپ دغه راز پر ایران د نوي بندیزونو د لګولو خبر ورکړ، خو دغه بندیزونو په اړه چې د په وینا نن به اعلان شي نور جزئیات ورنکړل. واشنگتن وروسته له هغې چې د تیر کال په جون میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون نه ووت، د ایران د تیلو د صادراتو په ګډون پر تهران بیرته سخت بندیزونه لګولي چې د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی.
تر دې شیبې پر ګڼو مسایلو اوریدونکو سمیسونه راستولیدي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي، د افغان حکومت او وسلولو طالبانو څخه هیله کوم چې نور له جنګ څخه لاس واخلي او سوله وکړي، ځکه چې په جنګ کې ټول افغانان وژل کیږي نه بهرنیان. ګل زمان کملزی د کونړ له مرکز لیکي، موږ په افغانستان کې داسې دایمي سوله غواړو چې افغانان پکې سر تر سره خپلواک وي. عبدالهادي حقمن د کندهار له جړی څخه لیکلي دي چې زه سولې ته هیله لرم، خدای دې سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګره، طالبان او خلیلزاد باید د قطر پر راتلونکو مذاکرو کې لومړی پر اوربان موافقه وکړي. انګار خروټه له پکتیکال کې، خلیلزاد سیمې ته ډیر سفرونه وکړل خو مثبت نتیجې نه لري. عبدالعزیز د زابل له شملزول کې، پاکستانیانو له کرښې 3 کیلومتره لري د افغانستان په خوره کې اغزن سیم تیروي، دمګړی دا کار جریان لري، افغان ځواکونه د هغوی مخنیوي نسي کولی. کریم شیدا د غزنی له مقر نه لیکي، د پاکستان لخوا 5 کې د اخته افغان سیاستوال وربلل، د پاکستان د هغو بے شرم او لاسوهونو دوام دی چې همیشه د افغانستان په چارو کې کوي. حبیب عمر عمری له هلمند، په پاکستان کې د سیاستوالو غونډه نمایشي ده، پاکستان سولې تجمن نه ده. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلمی تندر لیکي، ولسمشر محمد اشرف غنی باید په هیواد کې دننه د ایران د هر ډول فعالیت مخه ونیسي. شفی جان زدران د نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي، په اورزګان کې د پولیو پر تازه پیښه به د بشریت او انسانیت دشمنان خوشاله سوي. اسمت الله افغانیار له هلمند، له ټولو افغانانو هیله لرم چې خپلې لوبډلې ته دعا وکړي، ستاسو دعا د لوبډلې بریا ده. او کریم شیدا د غزنی له مقر نه لیکي، که زموږ لوبډله په نننننۍ لوبه کې په غور سره بیټنګ او مسؤلیت پذیري سره لوبه وکړي، بریا به زموږ وي. تاسو آزادي رادیو ته واجیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت